پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنې خبری خبرونه کې مو زنوري اسم نوري هرکلای کوم. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپکسل ویختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغه د ادارې په پالیسۍ کې د مخکنی د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټونی بلنکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. د بایدن د لوړې په مراسمو په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه راز به د بایدن مرستیاله کمالا هرس هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې تر دې مقام رسېدلې. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. تمده د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن نن د شپږویشتم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړی او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی اصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلنکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه سي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جرګې ته په خبرو کې د جو بایدن لخوا د دفاع وزارت لپاره ټاکل سوی وزیر جنرال لوید آستن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې افغانستان نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. امریکا او طالبانو د تیر 2000 کال د فبروري پر 9 د سولې به هوکړه لاسلیک کړي چې یو برخه یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په بدل کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلې دل وو. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې ورته سي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسن سپین ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج دبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګون عسکر ځای پر ځای شوی دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په 16 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نشته کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. د افغانستان خبرونه وایي چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې افغان پوځیانو د کندهار په څلور ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي اعلامیه له مخې افغان پوځیانو په ارغنداب، پنجوایی، میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې شپږ څلوېښت طالبان ووژل شول او دیارلس تنه یې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادا په اړه څه نه دي ویلي. خپل وخت سرچینو هم د دې مرګ ژوبلې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بلخ والی وایي د یو تشتول سوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول سوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې ورتشتول سو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړی. تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تشتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالر بخشي د 1.5 مليون ډالر غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست تیر شنبه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لرې کړای سي. د تښتونې د دې قضیې په تړاو د بلخ ترڅنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهره کړې دي. زموږ غله ازادي راډیو ری د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې راځي چې په وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنسی ته په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه له راپورونو خبر دي. په اعلامیه کې د دغه شخص د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. او دا منتخب ولسمشر جو بایدن دوه سپیان میجر او چمپ له څلور کلونو وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته ستانسي. میجر او چمپ کله چې جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو کلونه په سپینې ماڼۍ کې تیر کړي وو. میجر او چمپ دواړه د جرمن شپرد له نسله دي. دا ډول سپیان غښتلي او اکثر ژغورندوی دي چې له پولیسو سره هم وي. د امریکا اکثر ولسمشرانو په سپینې ماڼۍ کې کورني حیوانات اهلي سپیان او وړه پاپیان یا پیشوګان ساتلې. ډونالډ ټرمپ شایي په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې یوازینی ولسمشر و چې سپین ماڼۍ کې سپي یا پیشو نه ساتله. د خبرونو پای
خبرونه مو لازم دي راډیو واورېدل. منتخب ولسمشر جو بایدن نن امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغې د ادارې په پالیسۍ کې د مخکېنۍ د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټوني بلینکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. پر دې سربیره دغه راز دا به هم واوري چې افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي.
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووځي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووځي.
ډیری افغانان غواړي چې امریکا له د افغانستان له دولت سره پر امنیتي تړون ودرېږي.
د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري.
د بایدن مرستیاله کمالا هرس به هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې تر دې مقامه رسیدلې. د غراز په واشنگتن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکو. او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي تیره شپه د خدای پامانۍ په وینا کې خپله دوره بریالی وبلله. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. واشنگتن بانن دی یو نوی پړاو د پیلېدو شاهد وي. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په کابل کې د جو بایدن د ادارې ته هم ډېر سترګې ور اوړي. له مخکې انټونی بلانکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. هغه موافقه چې د دواړو لورو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 شوې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د حکومت مشران چندان له دغې موافقې راضي نه دي. په تیره بیا افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره اونۍ وویل چې په دې موافقه کې ډېر مسایل ګوندي. طالبانو هم ویلي چې د امریکا نوې اداره د جو بایدن اداره باید پر دغې ژمنې عمل وکړي. دا هغه موضوعات دي چې له کابله زما همکار راغون کړي دي. نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
نور شه د امریکا نوې حکومت هوډ لري څول طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه ورزوي چې تیر کال د فبروري په 28مه د افغانستان د جګړې د پای لپاره لاستیک کړه. د دې هوکړې د ځوونې خبره د نوي ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی وزیر انټونی بلینکن د سنا جرګې ته کړي. انټونی بلینکن وایي واړي په دې پوښتنه چې په دې هوکړه کې د څه شي په اړه خبرې شوې دي. دا زیاتوي چې د دې هوکړې لپاره تیر لاس تر اوړنې خوندې نشي هیڅ پایله ونه لري.
I don't believe that دی وایز اباوت نه یم چې دا افغان دولت او طالبان ترمن هر ډول هوکړه د روسي شاوخوا ټول قانون تعالی سترو نو په ساتنې پرته چې دا افغان مرمنو ممکن له خوا پر لاندې شي پایښت لري موږ د کړو او کوي خدمتونو تعالی ترته او له کوره بهر کار اړوند موضوعات ته لیوالتیا لري او چې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې دا حقونه کی خوندې کیږي زه دا ځای دوم چې دا اسانه کار نه دی ولی موږ بیا هم یو باسي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوبي حقوق ټول د جات بربند نه دي خو هغه چې رسنی شوی له افغانستان د بهرنی واسکر وطن د القاعده او نورو تر هدر زلو سره د طالبانو داړي کو بریکون نور نړی ته د افغانستان نه غواخ له تور نونګړونو طالب مشان وشتل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده. طالبان بیا د هوکا د افغانستان د جګړې د پای یوازینې لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتروان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل د هوکلیک عملی کول التزامي دي. د خغلی محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سشنبي په ورځ ولیکل چې طالبان د بایدن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا له دې وړاندې هم دا هوکړه مبهم یا له پټو خبرو ډکه بللې ده. خو تازه یې د بایدن د ادارې د نویو څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید اسټین هم د افغانستان د جګړې په پای ټینګار کړی دی. خغلی اسټین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې د افغانستان کې د جګړې پای غواړي خو دا داد هم مهم ده چې دا هیواد نور د امریکا د ګټو لپاره هیڅ ډول ګواښ نشي پېښولی.
I think this conflict needs to
come up on da jagra bayat pay ta urasigi mog bayat ye bi hukri ta urasigu aw haga dawal chi da amerika muntakhab ulasmasri gwari mog gwaro paratun ki ki da afghanistan uinu chi mutahida alat ta is dawal khatar nagi la ham de khabala par har dawal atrah kare tamarkuz muhim de trying to show
د امریکا نوې حکومت ته له طالبانو سره د شوې تړون ارزونې او په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کیږي چې په قطر کې بیا د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د جمهوري دولت مرچ پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپاري او هغوی ته پته مدي چې کله د خبرو میسته کینی دا پلاوی دا هم په طالبان پور پورې کوي چې رغونکو او فایل لرونکو خبرو ته نه حاضري خو طالبان بیا وایي چې دا اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان
د یو د پایوستبه دغه مذاکرات دوام کوي. بلې مننه ان کور ودان قدر منو اوریدونکو و موریدل چې د بایدن د ادارې د کابینه دو مهم غړو د بهرنیو چارو چې د بهرنیو چارو د وزیر او د غراز د دفاع د وزیر په توګه د هغه په اداره کې دندې مختوري پروند امریکا د کانګرس استمایه غونډه په افغانستان کې د خپل سیاستونو په اړه یو څه رڼا واچول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند د غراز انټونی بلنکن ویل چې د طالبانو سره د امریکا د شوی تړون به لسره ارزونه وکړي. د غراز جنرال لوید استن ویلی چې دا ډاډ باید ترلاسه چې امریکا نور د امریکا امنیت ګواښ نه دی. طالبانو بیا ویلی چې د بایدن اداره باید د فبروري د 9 تړون عملي کړي او د دغه تړون عملي کېدل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره ده. لبلی خو د افغانستان د دولت او د طالبانو ملک چپلاو هم د جنوري له 15 راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري پیل کړې دي خو تر اوسه پورې په دغو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دواړه لوري پر دې کار کوي چې د اجنډا کې کوم مسایل راغون کړي چې پر هغو خبرو ته دوام ورکړي. خو په واشنگتن کې د نوې ادارې له بدلون سره ډیری افغانان هم تمه کوي چې دغه نوې بدلون به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د نوې ادارې به د سولې د پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي؟ د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د 2 د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 2 ساعته وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړ وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وای هیله لري چې خغل بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لسراړونو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روهینا وای
د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د پایټه کې کېږي له دې سره افغان حکومت سره مرسته وکړي او
د جو بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق او بشر ته د جنگ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې بملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړ مراسم ترسره کوي په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډیر مسؤلانه شکل باندې ووزي او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل لپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. خاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړ شي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوله سیزو د لاسترړونو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي رادیو ته وویل
چې افغان خزه خواري په عمل وړي چې وګوري هغه دې چې ختم دې جنگ دې او بل دا دې چې د سزو کوم قانونو کې مسایلو کې باید توجه چې دی وشي او ماون چې د جو بایدن یو ښه دی در غیم هم زمان خواهش هم دادی چه دسته زو کارون رو بانده توجه زیاد باشی او قصلا خبری که باید شده در عملی کارون رو باشی.
در گفتن داسی محل مطرح کیگی چه پا افغانستان که جگره روانه دو رست تر بلی توتریخوال زیادیگی. که څوم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخ دي خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نګدی لاس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شو خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړواله نه دی راغله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریز کال به د نویو پروګرامونو په پلي کېدو سره د هیواد د غالیو صادرات د پام وړ ډیر سي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د جمهوري ریاست د مقام په منظورۍ سره په روان مریز کال کې د غالیو صادراتو لپاره شپږ سلنه سبسایډي په پام کې نیول سوي چې د غالیو په صادراتو به مثبت اغیز ولري. په اعلامیه کې راغلي د غالیو ستر نړیوال بازار په جرمني کې دی او یاد وزارت جمهوری ریاست ته دغه هیواد لپاره د سوداګرۍ اتشې وړاندیز استولې چې دا به هم د غالیو په صادراتو مثبت اغیز ولري. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه دی ویلي چې روان کال څومره متره غالۍ صادرې سوي او په راتلونکي کال کې به څومره صادرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې غالیو اوبدونکو او د غالیو سوداګرو په نړۍ کې د سوړ بازار له امله شکایتونه درلودل. د کندوز د کرنې او بولګولو او مالداری رئیس وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د املوکو حاصلات سل ټنو ته رسیدلي. عبدالهادي قرلوق وایي چې په کندوز ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې د املوکو باغونه کې نول سوي چې حاصلات یې کال په کال زیاتیږي. د ښاغلي قرلوق په خبره د دغه ولایت په مرکز امام صاحب دشتی ارچی قلای زال او چهردی ولسوالیو کې د املوکو باغونه سته او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني یوبې یو امریکایي ډالر او افغاني شلپونه یو اروپایی یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپی 1540 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 470 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه هم وروسته د امریکا د جنجالي انتخاباتو او دغه راز په کانګرس د دوه اونۍ مخکې برید نه وروسته چې په واشنګټن کې د دغه د لوړې مراسمو لپاره هم سخت تدابیر نیول شوي دي. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دود خلاف ولسمشر ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. دا چې څه ترتیبات ورته نیول شوي، په دې مراسمو کې څوک ګډون کوي، دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړی. هم دا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی. ملالۍ جان، که اوریدونکو ته ووایې د دغو مراسمو په اړه.
سلامونه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل چې 18 کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي، لکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع شوی، او همداراز د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم زیاتې شوي دي. د یادولو وړ ده چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړې وو، او په هغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو. د جو بایدن د لوري د مراسمو شعار یو مټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندۍ ولسمشران او لومړی میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج دبليو بوش، بل کلینټن او لومړی میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن په دغو مراسمو کې وي. پخوانی مشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کلونو دی، او ویلي دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې تر څنګ به اتلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه مراسمو کې نه وي. ترامپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1989 کال راهیسې، یعنی په 125 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم ازادي راډیو اوري دی د مراسمو لپاره د ورستو تیاریو مو خبرو. خو کمالا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي اعتبار ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د نن د وفاداری لوړه کوي. هغه څوک دا کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړی دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل اندراندي کوي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلن ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیلوجست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه، تر هغه چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیال په توګه راغله شوه. د نومبر د میاشتې د درېمې نیټې په انتخاباتو کې لبریا وروسته هغه په یو غونډه کې خپل ملاتړو ته وویل:
Every little girl watching tonight.
هر وړانجلې چې موږ ویني، ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپل اولادونو ته د دوی د جنسیت له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. لړوړو هلو سر ارمانونه ولري، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړي، او خپل ځان پر یو داسې لار کې وګوري چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي، ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لار کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغه په 2020 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړای شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبه جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه و او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال اتاویا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي، هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د کاملا هاریس په باب مو اوریدل چې لومړنۍ هندي افریقایي اصله د امریکایي ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه به نن د وفاداری لوړه وکړي. مخکې مو دغه راز واوریدل چې د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. تېره شپه د خدای پامانۍ وینا وکړه، هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ټرمپ دغه راز وویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې انترلاسه شوې دي. نور بل صفي الله ستانګ زی واورو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 53 ولسمشر په توګه د خپل کار د پایتر سوالو په مناسبت په ورسته وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 53 ولسمشر په توګه خپل دنده پایتر سوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستي وینا کې نوې ادارې ته پرتل دی چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
New administration
موګبا نوی پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هله من یو چې یو ښه قسمت ولري، هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ولسمشری ټاکنو کې چې 13 نومبر وشوي، دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ترامپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکو ولسمشر ډونالد ترمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړې. یو مظاهره د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوخته.
ټول امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دی، هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیزا شو. تمه ده سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیزا ته رسیدګي وکړي.
د تلونکو ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامنۍ دی وینا مهمه برخه وی چې تیر ورځ ملت ته کړی وی. نن ترامپ واک بایدن ته سپاري. البته نن به دغه د لوړې په مراسمو کې نه وي. بایدن به نن لوړه پر ځای کوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه تمه کوي.
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوی حکومت او نوی ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتی تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغه به هغه ته وفاداری، هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په خطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه. نوم یې فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دی امید دي چې د افغانستان د بایزت سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزت سولې سرتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډای شي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو نظرونه چې د بایدن له ادارې څخه د تمې په با کړیو د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو خبرونه اوري نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو لپاره به هم یو فرصت دی. موضوع هم همدا په امریکا کې د نوي ادارې بدلون منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي د افغانستان د جګړې او د سولې دواړو میراثي غاړې ته لویږي. تاسو فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي او سول به ټینګه شي؟ خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلینکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه شي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې شوې دي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په دولس بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې افغان پوځیانو د کندهار په څلورو ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. دا پیښه پرون په ګیزاب ولسوالۍ کې شوه. د بلخ والي وایي د یوه تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون یوویشت کسان نیول شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دواړو کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شوي کسانو شمیر تر څلور سوه زره اوښتی. د دواړه لوري د دې وبا د لا خورېدو د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون کمپاینونه چټک کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
کابل او ننګرهار ولایتونو کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس وسوځول شو. لومړی عملیات له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22مه نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په پیراخیلو سیمه کې د نشي مواد جوړولو پر یو کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلوګرامه چارس تر لاسه او حمل ته وسوځول شو. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت درسنۍ او دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سوروي ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې څلور څلوېښت زره کیلوګرامه بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو جوړولو څلور دستګاوې او شپږ کارخانې هم ویجاړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو تر شلو ډیر خرڅونکي او قاچاق کوونکي ونیول. د کورنۍ یو چار وزارت بیان تاریخ اړین ازادي راډیو ته ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانۍ لخوا شوې چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کوونکي او خرڅونکي تر 500 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو سره نیول شوې دي. لدې نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشه یي ګولې نیول شوې او د سی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته لیږل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څیړلو وروسته اته اتیا قاچاق کوونکي په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاق کوونکي له څلور څخه نیولې بیا تر ډیر شو کالو پورې په بند محکوم شول. له نشې مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز د استیناف محکمې د نشې مواد څلور بیا قاچاق کوونکي په ډول ډول تنفیذي بند محکوم کړل. له دې قاچاق کوونکو سره تر 400 کیلوګرام ډیر نشې مواد نیول شوي وو. او د نړۍ روسي په خداده چې په کابل ښار کې لسکونه لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زادې رډو ویل د نشي مواد سره د مبارزې زنګور پولیسو په کابل ښار د اتمی ناحیې په قلاچ سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو کور کې 410 بوتل شراب ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدره ساق میده به ای سمت.
په یو بل راپور که باوری چی په فرا ولایت که معتادی خجی لروختیایی مرکزونو چخه تیختی تا عریستل کیی.
امته از خونه فرار کردم مادم جفرد
لخبل کورا راو تختیدم او دلتل نور خزو سرم معتاد شما.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې صفر شو. مشر ورور سره هم دعوی ووهه، پلار سره هم دعوی ووهه، مور سره هم دعوی ووهه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم. لاغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم. ویل غواړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي.
اوس خپرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندي سیمو باندې اوښتې دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د هلمند، فرا او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یې له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له افغانستان سره د پاکستان او ایران سره د سیمې د پخوا په شان د نشي موادو د قاچاقو لاره پاته سوې ده. خدای یوازې نشي مواد نه دي چې له دې لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان له لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دشتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفین وخت د دې لامل سوي چې د کیمیاوي او نشي موادو قاچاقو ته لاره ورسي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول له پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیستي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړې ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرله پسې ډول له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دی ډیر سي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شوه.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشي موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کنګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولې دي، ځکه دا دوه ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشي موادو قاچاقونکو له بهرنۍ قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در شش ماه گذشته
موږ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تړاو مو 110 نفر نیولې او عدلي او قضایی ادارو ته مسپارلې دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول سوي دي.
د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت کلنی سیړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشي مواد جوړیږي په سلو کې تر دېرشو ډېر د پاکستان او نږدې په سلو کې شل د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه راپور اوراوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس مو په فرا ولایت کې د موتادو خزو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې موتادې میرمنې په ساړه ژمي کې لکړه وډک ژوند تیروي. دا میرمنې وایي چې د اعتیاد او بیوزلۍ د ستونزو تر څنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډیرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنې وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه له یو څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړ ایستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکاه ته وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوانه نجلۍ ده چې د فراه ښار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږ ویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن پنځه کاله کېږي چې نشه کوي، که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شومه. د بی کسی او بی وزلی لوج موتاده شومه. روختون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړ شو پر موږ ظلم کوي او وحی ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي نارینه کار کوي. روختون ته پنځه شپږ ځله ورغلمه. هر ځل له پنځه ویشت څخه نیولې بیا تر پنځه څلوېښت ورځو پورې بسترې شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې نشه راڅخه پاتې شي.
دې کڼوالې ته پنځه ګامه نږدې یوه بله دوه دېرش کلنه میرمن چې زلیخا نومیږي له خپل یوه کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فراه ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلي ماشوم سره یوازې په کور کې پاته شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشو ته وهڅوي.
پنځه شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلی او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شومه. زموږ یو ګاونډی معتاد و. کله چې به ما ډېر ژړل ما ته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدمه او اوس ډېره پښیمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یمه او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فراه د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نشول. د فراه ولایت ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې درې سوه معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فراه د ښځو چارو رئیس کوبرا عظیمي وایي چې هغه معتاد میرمنې چې یو ځلې درملنه شوې وي د سرپنا او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د خزو د بیا اخته کېدو یوازینې علت بیوزلی او بیکاری ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازمه و، هغومره همکاري نه ده کړې.
په فراه کې د عامې روغتیا وزارت څرنې ښیي چې په دې ولایت کې 50 تنه معتادین اوسیږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زری هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسیږي.
مسکا هوتک وایي چې په فراه ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورتک دي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټوره او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې مسؤل ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده.
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه ترڅنګ په درېمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته له دې چې یو 45 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتی شکل سره په کلی کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي، مخصوصا په افغانستان غوندې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیاي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي. په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي تر څو د درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د 4 لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ کار کیږي تر څو دی له مخدره مواد پرته ژوند وکولای شي.
څه ډول کلی معمولا تاسو دی دغه شی سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوي یا دغه شی مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوي؟
هغه کلی چې په کې د معتادینو شمیر لوړی، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاتې، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې ترڅنګ هغه کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډیره مرسته کولی شي. مثلا که په یو کلی کې د ټولنې مشران، سپینګیری، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضی خیر او مالدار کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارمندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیاوي، او یا له کورونو لرې نشتلای، نو د تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسي. د هغه د کورنۍ مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له ده سره وګوري هر وخت کولی شي د لیدنې ته راشي. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ معتاد سره موجود دي، د ټولنې ملاتړ ورسره.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالي درملنې په پیل کې هر معتاد په مفصله توګه ارزول کیږي، موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملیږي، که چیرته دغه تداوی یا خپل مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجع کوي او هلته بیا کافی تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه د شې دي چې هغه یو موتات د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په زرقی طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولېږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پایل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلور هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستری خدمات ترلاسه کوي او څلور اونۍ به دوی د بستردار کمپ په تداوی کې شامل وي او لږ وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري او دوی ته به د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسی نه شکوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل شو. دا چې توپان د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاری مې کول، مزدورکاری نه کارته مامورین سره کول د سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شوم. میاشت یا 10,000 یا 15,000 روپۍ راته جوړې ده، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یا ورځې هله هله نشانه مې وتلې تر آزاد مې موداکینو شاو کوونه مال ورو رضا پرېم ده، خو هله هله خو را څنګه کېناسته یا ورځې نشه وکړه، دوه ورځې نشه وکړه، درېیمه ورځ مول تر اوسه چې دا څه خوال لري ورسره مې نشه وکړه چې په ما پوه شول. دلته زه له وظیفې مو وستمه، وظیفه مې هم لاړ، نوم مې هم لاړ، نشان مې هم لاړ، خو هله هله څه داسې شومه چې کور کې اخلاق مې صفر شه. مشر غرور سره هم داوي وهه، پلار سره هم داوي وهه، مور سره هم داوي وهه. د نشې به راته ویلې چې کلار کېنه هېڅ چیره مزه، ما به ویلې چې جنازې ته مزه، نه خوشحاله تازه تنها شیشه هم اسکوله ده، نور څه نشه هم نه ده کړې. ښه اعتبار مې درلوده، شل کاسه دېر کاسه ما څنګه به میلمانه راتلل. داسې صحنه شه چې یو تک تنها پاتې شو، څوک به ما څنګه نه راتلل. یې شپې داسې به غږونه د ما غوږو کې راتلل چې زه وایم چې دلته راغلي کسان ما پسې ما وژني، چې راهو به وتم غږ به مې که چې څوک دي هېڅوک نشته، پښې به مې چې سبایي را جګېدمه له ځای نه به نشوم جګېدای، ملاق دی درد کهی، بدن دی خوک در دو، نوری چی شایم درده نجوریگی، نه کار کولاشه، نه بار کولاشه، مجبورایی دی چی آقلا بکهی، یا او کار بکهی، بعد اولا رو تا دی کشکاگی. چم دوره باید آتویل چی زلار شا، بس پم دی خبر با ما دیگ با پا کاسا با کاسا با پا دیگی، خکتا با می واخیست و پا ککر با می مات که، دی تکواندو ورزشکاری ما، چلور خط کامپو می کار کرده. کلی زوانان می ودونه وکرد پا کواره نغلا، پس لکه می ارمان پاته ده. لزان نمی هم ده اوز بعد روزی دیر یاو نامر ده لار ده.
ده ازادی راژیو درنو اوریدون کو داده ده زهر و کاروان خپرونی و رستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو. لسکلن سیراج و بیواز لماشوم ده چه یو مور او دوی کچنی خویندی لری. سرنگه چه سیراج ده کور مشر ده، نو ده کور روڑی هم ده پرغاره ده. سیراج و ورز ده کار ده پاره لکوره وزی، بس حقه ده چه لهم دی ورزی چخیه جوان نیک مرغ کیگی. دا چې د سیرا ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلې ده.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوه سیمه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوک یې؟
مور یې، زه یې بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم. لا هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم. وایې له غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مه شې.
خیر اوسې، ته هم ستړی مه شې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږمه.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوي.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.